مرمنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه دا ساده لريو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند شمشاد صدران په همکارۍ باندې هر کله کوم په دې هیله چې وخو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل کېږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضح توګه اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دی ولایت ته د مرستندوی ازواک په استولو کې ځنډ دی باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه یې پیل شوي. او نیو ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعش د لسګونه تروریسانو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولای شول د شورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې نه دی ویل شوی چې په مشخص ډول د داعش ډلې په کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي، خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اشتلی د شپږ بشخړو د نیولو خبر ورکړ. ملي امنیت ویلي دي کسان غوښتل دا شورا په ورځ انتحاري او ډلې زی حملې وکړي. دا جوزجان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې مرستندوی ازواک کاستولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه دي پیل شوي. د جوزجان د امنیي قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحافظ خاشع تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د دې دوو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. ښاغلی خاشع زیاته کړه
د ویله
چارواکو څخه مو د مرستې غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه مرستې ته راواستوي څو عملیات پیل کړو او دا دواړه ولسوالۍ قرقین او خماب وژغورو. دا رپورټونه له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ پر ډیرو سیمو هم طالبانو ولکه ټینګه کړي او دغلته یې د پولیسو څو پاتې پوستې هم تر بریدونو لاندې نیولې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته اوسي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:00 پیلېږي. افغان لوبډلې د آسیایي جام په لوبو کې تیره شپه د بنگلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او 255 منډې وکړې او خپل سیال ټیم ته 256 منډې هدف وټاکه، خو بنگلاديش په 3 اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 119 منډو په جوړولو بریالی شو او لوبه په زیات توپیر وبایلله. د بنگلاديش په وړاندې ټوله لوبډله ښه وسلیده، خو د لوبې غوره لوبغاړی راشد خان د خپلې کلیزې په ورځ هم په توپ وهنه او هم په توپ اچونه کې بې ساري لوبه وکړه. د کرکټ د 20 ستوري په توپ وهنه کې په 2 بالونو 50 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپ اچونه کې په 9 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوسول. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون د سپتمبر په 16 دا خبره وکړه. د اعلان وروسته لدې کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار خبریالانو ته ویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي. د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ثواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړوندې لسګونه نورې روسیې کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شاملوي. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې د روان کال په پیل کې د ځانګړو څېړنو د مسؤلیت د مسول رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شوي وو. په دې ډله کې شامل کسان په خاله دي د نورو مسلو په خاطر په تور لیست کې شامل شوي وو. د امریکا حکومت په نوو اقداماتو کې له روسیې څخه ټول 3 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د افګینی پریګیوژین په نوم پانګوال هم پکې دي. پریګیوژین د کرملین د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سره شپس په نوم هم یادی. یادیږي. اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیواد سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدر اعظم له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو ګرون سپارښتنه کوي. خاغلی کورزو ویل چې دا بنئ وازی اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک ویل سرمشریزه پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. دوستانو خبرونه ول آزادې راډیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شي. تمه ده چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله راتلونکي اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې هر کال په یو وشتمه د سپتمبر د سولې نړیوال ورس په نړۍ کې لمانځل کیږي او نن د سپتمبر یو لسمه او په ټوله نړۍ کې د سولې نړیوال ورس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د نړۍ ګڼ هیوادونه د سولې له نعمت بې برخې دي. همدارنګ به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. په یونان کې د کډوالو لوی کم موریا او هم لیبیا د کډوالو یو توقیف ځای له هغه مواردو دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر خیریه ادارو د ژوند له سختو شرایطو په کې انتقادونه کړي دي. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دا او د ژوند رنګونه په دې خبرونه کې خبرې کوي. تمه ده چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله راتلونکي اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ دولتي پلاوی برخه واخلي، خو د سرچینې په وینا نیویارک ته د ولسمشر غنی سفر لغوه شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په دریاویایم عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ګډون او وینا وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان قرار است هفته پیش روی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد
تکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به پر روانه ونی کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي او د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې برخه واخلي. ښاغلی عبدالله به د افغانستان د روانو ستونزو او خندونو او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو سره زموږ د اړیکو د سرنګوالي په اړه وینا وکړي.
اعضای سازمان ملل متحد سخنرانی کنند.
ښاغلی میسم زیاته کړه چې نیویارک ته د عبدالله د سفر د اجنډا په اړه نور جزئیات به وروسته روښانه شي. تیر کال د ملګرو ملتونو په 22مه عمومي اسمبله کې افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړ او وینا یې واوروله. ښاغلی غنی د دې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم کتلی وو. د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل په پا پام کې و چې په سګنې عمومي اسمبله کې بیا هم ولسمشر غنی برخه واخلي، خو دې سرچینې د جزئیاتو او دلایلو له روښانولو پرته څرګنده کړه چې نیویارک ته د ولسمشر سفر فسخه شوی دی او پر ځای یې اجرایی رئیس ځي. ټاکل شوی چې د دریاویایمې عمومي اسمبلې بحثونه د راتلونکې سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه نیټه پیل شي او د ټاکلي مهال ویش لمخې د افغانستان استازي د سپتمبر په 15مه نیټه وینا کوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایي مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
هر کال په همدې ورځ یعنی د سپتمبر په 28 نیټه د سولې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې په توګه دا ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دې خاطر نومولې چې د سولې ارمانونه هم د ټولو ملتونو او هم د ولسونو په منځ کې پیاوړي کړي. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2015 کال کې ولس پایدونکو پرمختیايي هدفونه تصویب کړل چې دوی ته معلومه شو څو د ټولو خلکو لپاره په ټولو سیمو کې د ټولنیز پرمختګ او اقتصادي بریاو لپاره ګامونه نوي اخیستل شوي او دا یقیني شوي نوي چې د دوی حقونه به خوندي وي، امکان نه لري چې یو امن نړۍ رامنځته شي. په پایدونکو هدفونو کې د بې وسلۍ، لوږې، روغتیا، تعلیم، اقلیمي بدلون، د جنسیت برابرۍ، اوبو، انرژي، چاپیریال او ټولنیز عدالت په شمول ګڼې چارې شاملې دي. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ په 2013 کال کې د نړۍ د سولې فهرست خپور کړ. په دې لیست کې د 132 هیوادونو او سیمو یادونه شوې چې تر ټولو سولې هیوادونه لومړی او تر ټولو وروستي په 133 نمبر کې راغلي. افغانستان په دې فهرست کې د 112 هیواد بلل شوی. پاکستان بیا په 132 ځای راغلی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپا 12 شپږ نه بیا اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دا کمیسون په انتخاباتو کې د بایومیټریک د سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات کوي. دا دی کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د انتخاباتو لپاره کومه موده پاتې ده، خو دغه کمیسون هڅه کوي چې د بایومیټریک سیستم نه په استفادې انتخابات ترسره شي. دا په افغانستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او د حکومت د اپوزیسون لویا غوښتنه ده. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر څرنګوالي تر اختلافاتو او جنجالونو وروسته اوس دغه کمیسون مسولین وایي چې له حکومت او نور اړوند بنسټونو سره په همغږۍ د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په موضوع کار کوي. دا د کمیسون وایي سید حفیظ الله هاشمی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په طرح کار روان دی او ډیر ژر به نتایج له خلکو سره شریک شي. د وی په مختلفو سطحو کې د کمیسون څېړنې روانې دي چې آیا په دې کمه موده کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده په انتخاباتو کې امکان لري او کنه. تر یو بریده زموږ څېړنې او مطالعه مخته تللې، ډیر ژر به دغه مسله وروسته کړو او له خلکو سره به نتایج شریک شي. خاغلی هاشمی د غشان ډاډ ورکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، ځکه په خبرې د شلو ولایتونو 90% مواد کابل ته رسیدلی او د انتخاباتو لپاره چمتووالی خبر مخ سي. دا څرګندونې داسې حال کې کیږي چې سیاسي ګوندونو د نوملیکنې د پروسې د لغوه کېدو، د انتخاباتو لټولو پروسو، د سیاسي ګوندونو د څارنې او د غشان په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې غوښتنې مطرح کړې دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په دې وروستیو ورځو کې د خپلو همدغو غوښتنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې په ننګرهار، هرات، کندوز، قندهار او بلخ کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه وتړل چې لا هم د بلخ او کندهار دفترونه تړلي دي. په ورته وخت کې ښاغلی هاشمی د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه وایي چې دغه موضوع هم اړوند کمیټې ته سپارل شوی او تر راتلونکو 10 ورځو پورې بعد ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع هم روښانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به پر انتخاباتو اغیز وکړي.
بایومیټریک کارونه په دغه بهیر کې یو ښه موضوع ده. موږ اندېښمنه دې څخه یو چې بایومیټریک اول دغه مدیریت کول، دغه لپاره ظرفیت جوړول او دا چې په سیمو کې هغه څه رقم سمبال شي، دغه ګټه واخیستل شي او پروسې کې د اعتبار لپاره دغه نه که ګټه واخیستل شي، موږ په دې اړه اندېښنه لرو ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسون مکلف ده چې مخکې دغه ټاکنې پر اساس باندې سیستم وکاروي، باید هغه ازمایشي او امتحاني بهیر ولري.
د ښاغلي رشید په خبره د وخت کمښت په اړه باندې بنسټونو کې د ظرفیت کموالی، د بایومیټریک سیستم د ازمایښتي مرحلې لپاره د منظم کړنلارې نه موجودیت، د دغه لړۍ په اړه د خلکو کم عامه پوهاوی او دغه پروسې د مختوړلو لپاره د مسلکي کارکونکو نه موجودیت به د انتخاباتو په پروسې خپل اغېز ولري.
دوستانو وس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
اسلامی دولت سخت دریځ ډله یا داعش خپل اهداف لټوي او د عاشورا مراسم د ټوپکونو او بیرې په حال کې لمنځل کیږي. دا د ګارډین ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا محمد رضا ترکمنی دوی میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره کلاشینکوف وپیره. په مقاله کې راغلی چې دغه 28 کلن لوستی سړی په ټلیکام کې یو انجینر دی چې هیڅ کله یې جګړه نه ده کړې او نه یې غوښتي چې جګړه وکړي. ورځپاڼه لیکي سږ کال ترکمني احساس کوي چې د ټوپک پرته بله چاره نه لري. د مقالې په وینا دغه افغان د افغانستان له هغو سلګونو شیعهګانو څخه دی چې د عاشورا د مراسمو پر مهال یې د خپل امنیت په خاطر وسلې پورته کړي. دا مراسم په تکراري توګه تر حملو لاندې راغلي دي. ورځپاڼې د ترکمني له قوله لیکلي چې ډیر غمجن احساس کوي. دغه کس زیاته کړې چې په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هره شیبه د حملې امکان سته. دی له هغو کسانو دی چې په داوطلبانه توګه له څو اونیو راهیسې د یوه جومات په زیرزمیني کې د خپل ځان او نورو د امنیت نیولو روزنه لیدلې. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده، مافیا چې افغانستان تهدیدوي. د دې راپور په لومړي سر کې راغلي په راتلونکو اوو میاشتو کې په افغانستان کې دوه انتخابات کیږي. د ولسي جرګې انتخابات د روان کال په تله میاشت کې او د ولسمشري انتخابات د راتلونکي کال په وري میاشت کې کیږي. ورځپاڼې لیکلي د تنظیم سویو سیاسي تاوتریخوالي د تهدید زیاتېدو دغه انتخابات زیانمن کړي او د حکومتولۍ پر لور د ملت په لاره کې خنډ سوي دي. ورځپاڼې لیکلي له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ تر بل هر وخت جرم او جنایت زیات شوی دی. ورځپاڼې لیکلي شبکو د مافیا په توګه پر کابل یرغل کړی دی. ورځپاڼې لیکي دغه شبکې د مخدره موادو تجارت په لاس کې لري او وسلوالي غلاوي او ډله ییز جنګونه د کابل سرکونو ته تاوتریخوالی راولي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د جنایت څپو د سیاسي ثبات او کورنۍ امنیت پر وړاندې جدي خطر جوړ کړی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړې په وروستیو ورځو کې په کابل کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د یو شمېر پوهانو او څېړونکو په ګډون د ابو ریحان البیرونی سیمینار جوړ شو. ډاکټر محمد تنها هم چې په جرمني کې د پانتون استاد دی په دې سیمینار کې ګډون کړی وو او د البیرونی په اړه یې مقاله ولسته. اسمت ساروان له ښاغلي تنها سره د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمي کارونو په اړه مرکه کړې. ښاغلي تنها په پایل کې ابو ریحان البیرونی د اسره پیژند.
البیرونی چې اصلی نوم محمد و ملقب ابو ریحان و دی د نننۍ بخارا یا د پخوانۍ خوارزم په سیمه کې زیږیدلی و چې دا سیمه اوس د ازبکستان و تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ یو مشترکه سیمه ده. دی د ژوند لومړۍ دوهشت کلونه په بخارا کې تیر کړل، بیا د هغه څخه ولاړ ایران ته، تر څلور څلوېښت کلنۍ پورې پاتې شو، بېرته بخارا ته راغی. چې کله سلطان محمود غزنوي بخارا ونیوله، بیا دی البیرونی ځان سره غزنی ته راوست او دی د ژوند تر پایه چې 15 کلن و په غزنی کې میشت شو او بیا هملته وفات شو، هملته خښ شو.
البیرونی په کومو برخو کې کار کړی دی، څېړنې کړي دي او لیکنې کړي دي؟
البیرونی اصل په انګلیسي چې پولیمت ورته وایي، یعنې په ډیرو د خپل وخت په ټولو علومو تقریبا حاکم سړی و. د ژوند تر پایه یو سل شپږ څلوېښت کتابونه ولیکل چې په دولسو مختلفو برخو کې و، چې 50% یې ستورپېژندنه وه. نو که داسې ووایي چې البیرونی اصل ستورپېژندنه نه شروع کړې ده او د ستورپېژندنې کې ډېر څېړنې کړې دي، خو د هغو تر څنګ په منرالوژي کې هم دی، د منرالونو نومونې او درجه بندي اصلي مؤسس بلل کېږي. همدغه رقم په دولسو نورو برخو کې د څېړنې کړې دي چې ډېر زیات مهمه، لکه ما چې ویل استرونومي او جیولوژي او کارتوګرافي او همدارنګه اندولوژي او یو څه هم په ادبیاتو کې د لیکنې کړې، په طب کې هم ځینې نظریات درلودل. خو دی په دې ډېر مشهوره ده چې ده دا کوردینیټ اوله د شروع کړل او همدارنګه نقشې د نړۍ د مډرن نقشې چې د جیودیزي او کارتوګرافي برخه ده د طراحي کړلې او یاغاستی مؤسس کړل کې. همدارنګه یې ځمکې په اړه باندې چې د کوم نظریات درلودل چې ځمکه کوروي ده او په شخصي نظام کې ژوند کوو، د کوسو په خصوص په اړه باندې په لومړي ځل ریاضیکی محاسبه وکړلی.
تاسو ویل چې دوی د ځمکې په ارتباط د کرویت په برخه کې هم نظریه ورکړې ده، حال دا چې له ډېر کلونه څو پیړۍ وروسته اکثره مسلمانان دې شي ته حاضر نه دي چې داسې خبرې ومني. دا اثر متفاوت و څه علت و چې په هغه وخت کې دا ډول نظریات وړاندې کړي دي؟
د سیده چې د اتمې پیړۍ پای یا د نهمې میلادي پیړۍ پیل تر څوارلسمې پیړۍ پورې دا د ساینس زرین پیړ په نامه یادیږي. دا هغه پیړ و چې ساینس او څېړنو په دې کې ډېره زیاته وده وکړه، او دې اصلي مؤسس د عباسیانو د خلافت د سلسلې خلیفه هارون الرشید، او بیا د هغه نه وروسته د هغه زوی مامون الرشید چې په خپله هم یو ستور پېژندونکی و هغه سم بنسټ کېښود. اول بیرونی هم په همدغو پیړیو کې اوسېده، ځکه دی د لسمې پیړۍ نه تر یولسمې په دغه کې اوسېدلی ده. او هغه وخت کې مامون الرشید او هارون الرشید دواړه یو دغو کسانو نه و چې د ساینس او څېړنو په برخه کې په بشپړ فکري، عقیدوي، سیاسي، مذهبي ازادیو باندې باور درلود. مامون الرشید چې کله یا هاوس اف ویسټم جوړ کړو، هلته د ټولې نړۍ څخه ساینسوال راوغوښتل. اولی د یونان کې چې کوم علم د اتمې پیړۍ نه مخکې او هغه ټول وژباړل، بیا یې ساینسوال د ټولې نړۍ نه راوغوښتل او ورته وویل چې زه د تاسو ټولو مذهبي او کلتوري او عقیدوي او سیاسي او ټولو لیدرورو ته په درناوي سره ته تاسو نه غواړم چې تاسو یوازې خالص ساینس وکړی او خالص څېړنې وکړی.
استاد محمد تنها و چې د ابو ریحان البیرونی په اړه یې څرګندونه کولې. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. د اروپای ټولنې مشرانو تیر ورځ په اترش کې په خپل غیر رسمي سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې له مصر او د شمالي افریقا له نورو هیوادونو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدر اعظم سباستین کورز لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. خغلی کورز وویل دا بنه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي، بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک وویل سرمشریزه پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به پر نورو موضوعاتو سربیره د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې کوي. ټوسک هم د کډوالو د مخنیوي پر تدابیرو سربیره د قاچاقبرانو د ځپلو د اقداماتو یادونه وکړه.
The migration debate showed that we may not agree on everything, but we agree on the main.
د کډوالو په اړه بحثونه وخو د چموک خای د ټولو مسایلو په اړه موافق ونه وسو، خو د خپل اصلي هدف په اړه چې اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی ټول موافق یو. په دې اړه غنده خبري وشوه او پریکړه وشوه چې پر هغو مسایلو چې موږ یو موټی کوي او چې نتیجه یې ورکړې ده تمرکز ته بدوام ورکوو. دا په دې معنی چې خپل بهرني سرحدات به پراخو او له درېمګړو هیوادونو سره همکاري به پیاوړي کوو. د همکاري باید یوازې د کډوالو د مخنیوي او د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخو کې نه، بلکې باید د شراکت د پراخ تصور پر بنسټ وي.
دوستانو و موریدل چې اروپای ټولنه غواړي له افریقای هیوادونو سره د اړیکو په نږدې کولو اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي. په یو بل مسله کې اوري چې نوی ډیلی وایي د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې سره وګوري. د نوی ډیلی د چارواکو په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سم تر سره کیږي. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له هند سره د خبرو اترو په هڅو کې ده. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد فیصل نن پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د دې دواړو اټومي وسلو لرونکو گاونډیانو ترمنځ خبرې لس کاله وړاندې پر ممبئی ښار له تروریستي بریدونو وروسته وځنډې دي. عمران د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته لیک استولی او هغه ته ویلي دي چې د غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې مسئلې د خبرو اترو له لارې حل شي. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هند ځواب ته سترګې په لاره ده. په همدې حال کې د پاکستان جیو تلویزیون ویلي چې عمران د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په حاشیه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده. تازه راپورونه بیا د هند د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې نوې ډیلی دا غوښتنه منلې ده او ټاکل شوې چې د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډو کې له یو بل سره وویني. عمران خان د 13 جولای میاشت په 16 نیټه په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته په خپل تلویزیونی وینا کې له هند سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه وکړه.
کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل
دے وائی دا پاکستان اور ہند مشران بیت حد سے اکڑی چھے دا مخامخ خبرو للارے مسئلے حل کری کچیر تا دا تورون و تبادلہ دوام ولری پاکستان دا مختلف مسئلو لاملہ ملامتو بلل شی او پاکستان ہم دا بلوچستان پا حالاتو کے ہند ملامت کری نمخت بلن نشو زغوارم کچیر تا دا ہند مشر تا بچمتوی مگ بش پر چمتوالے لرو چخ پلے اڑی کی خیکلو کتاسو زمون لور ته یو قدم را واخلی منګ به دوه ګامه در مخته شو. عمران خان د پاکستان له ټولو ګاونډیانو سره خې اړیکې لرل د خپل هیواد یو جدي اړتیا بللې ده څو پاکستان له موجوده اقتصادي فشارونو خلاص شي. پاکستان او هند په 2004 کال کې په خپلو کې خبرې اترې له سره پیل کړې خو په 2010 کال کې په ممبئی کې تر تروریستي بریدونو وروسته چې 168 کسان پکې وشل شول د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو پروسه بنده شوه. هند لشکر طیبه سخت دریځه ډله چې په پاکستان کې فعالیت لري د ممبئی د تورستی بریدونو مسؤوله بللې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت ته د مرستندوی ازواک په استولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نوي پیل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وځي. د لوبډلې پرون بنګلاديش ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره د اړوندو لزګونه نورې روسی کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شاملوي. او اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی وسم مخ کې لدینه چې زما همکار سید سمیع عباس راشي د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
نوم یې ذبیح الله ده د کابل ولایت د پیغمبر ولسوالۍ څخه امریکا.
اوس ته باغواش ته راغلی په کومو حیواناتو او مرغانو راوګرځېدي؟
یاره که رښتیا در تویم دا اوس د سیند یو څه باندې را ګرځېدلی یم، یو څه غواړم چې اوس نور ووینم.
هسې
مې شادي طرف ته لاړو او لیو مرغان خپله د ژوبڼ د دروازې په خوله کې بس همدغه ځای کې ګرځېدلي.
اکثره کسانو سره چې واګري دوی اول شادي ته ورځي دا ولې؟
خو بس د شادي لار اول کې ده.
د شادي په هکله څومره پوهېږي؟ مثلا د دې خواصو په هکله، د دې د خوی په هکله، د دې د عمر په هکله؟
شادي خو یعنی ما چې اوس وکتله بعضې حرکات ټول انسان ته ورته دي، ډېر هوښیار
حیوان
ده. چې انسان بد رویه ورسره ونه کړي، یعنی په ژوند کې به له انسان سره خفه نه سي.
دلته کوم حیوانات چې دي له ټولو نه شادي ډېره ځورول کېږي، د دې علت څه ده؟
یاره شادي ځورول کېږي رښتیا هم، څوک یو شی خو باید موږ تاسو مضر شیان شادیانو یا ټول حیوانات ته باید ونه چوو، د ټولو خدمت وکړو.
تاسو د یو ځوان په صفت هغو کسانو ته چې مثلا شادي ته سګرټ ورکوي، نسوار ورکوي، همداسې نورو حیواناتو ته څوای په دې اکلا
باید دغه په ځای باندې خو خوراک ورکړي چې دوی تغذیه سي. نو شادي بیچاره ته خو زیار څه ورکړي، هغه که مضر شیان ورکړي، شیان ورکړي چې د وژون کې وي هغه یې خوري، نو باید موږ دغه ورنکوږې ته دا شي.
خپل خو باندې کوم مخ دسي کوم کار نه کوي.
نه نه نه، زه دا اوس راوګرځم په ټول. خو مطلب موږ د ژوند وزن دونه خانه لته اوس خلاص ورته، مطلب دسي ډیر سرسبز نه، باید ډیر وبي خوړل ټول ژوند کنه. مرغان باید ټول صاحب ډیر شنه وای دومره وبس. ما چې اوس وخت بازی بازی جوینه لګ لګ وچ دي لکه دا بوټي موټي ودا شې.
د ژوند رنگونه مو اوریدل دوستانو د دې سهارنی نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیدو. بل نیم ساعت خبری مجله سید سمیع عباس وړاندې کوي.
تشکر اجملان.